د مشال اوریدونکو د خپل قربان نجیب عامر سلامونه قبول کړي. د غرمې 12 بجې دي. نن په افغانستان او نور اسلامي نړۍ کې د لوی اختر اول ورځ ده. مشال اډیو د نړۍ ټولو مسلمانانو ته د لوی اختر مبارکي وای. په پیښور، کوټه او د پاکستان په نورو برخو کې به سبا ته اختر وي، نو د مشال اډیو اختریزي خبرونه به هم تاسو د سبا نه اوریدل شي. د دې ساعت په مهمو رپورټونو کې په کراچۍ کې د بدمنې د پیښې او په خیبر جنسي کې د عملیاتو حال درکو. په سوات کې د امن د لخر دوه غړي وژل شوي او د افغانستان په فاریاب ولایت کې د اختر لمانځه پر مهال ځان مرګي برید شوی. دا ټول رپورټونه به درته درکو. خو اول خبرونه د ملیحا میرزاده نه.
السلام علیکم. اول د خبرونو سټکی. په کراچۍ کې 15 کسان د تاوتریخوالي په پیښه کې وژل شوی دي. نن سهار په فاریاب ولایت کې ځانمرګي برید شوی دی او د جورجیا پارلمان د نوي حکومت اعلان کړی. د خبرونو تفصیل. په کراچۍ کې د خوده په پیښو کې بیګا شپه 15 نور کسان وژل شوی دي. پولیس وایي پیښه هغه وخت مخې ته راغله کله چې نامعلومه موټر سایکل سوارو په فیډرل بی ایریا کې په کوټه جبرائیل نومې د چایو په هوټل ډزې وکړې. د ډزو له امله د هوټل مالک، د هغه وړوکی ورور، د هوټل مزدور او د غلطه ناست دوه نور کسان وژل شوي دي. په یاد ښار کې د تاوتریخوالي تازه پیښې په داسې حال کې مخې ته راغلي دي چې په سپریم کورټ کې د کراچۍ د بدامنۍ په اړه د کیس اورېدنه روانه ده. د سوات په چارباغ سیمه کې ناسرګند وسلوالو د امن کمیټې دوه غړي په جدا جدا ځایونو کې وژلي دي. د چارباغ پولیس وایي تېره شپه په لوی بند سیمه کې یو کس په جومات کې دننه او ګنډیری کلی کې بلتن په خپل کور کې نامعلومه وسلوالو په ډزو وشتلی دي. د چارباغ پولیسو مشر ایس ایچ او دیدار غنی مشال ریډیو ته وویل
لوی بند 70-71 سال بربادې بوډا سړی دی، تاجون ګل نوم دی. د دوه رشتہ دار وایي چې دی خام ماسخوتن چې دی اذان له مجمعات ته تلو، موږ فایرنګ آواز واورېدو او دا درېمه چې دنه دا ګنډېری ورته وایي سردار محمد نوم دی په دې کور کې، نو په دوه د بهر نه فایر شوی دی.
د وسلوالو په ډزو کې یو ماشوم هم ژوبل شوی دی. د ملالې یوسف زی پلار او نوره کورنۍ تیره ورځ برمنګم ته تللي، چېرته چې ملاله په کوین الیزابت هسپتال کې تر علاج لاندې ده. د تللو نه وړاندې د ملاله پلار د پاکستان سرکاري ټي وي سره په خبرو کې ویل چې د خپلې لور لپاره روان دي او د ملک پریښودلو هیڅ اراده نه لري. د پاکستان داخله چارو وزیر رحمان ملک ویلي چې ملاله خبرې شروع کړې دي. د پاکستان د خارجه دفتر ویان موزم احمد خان تیره ورځ د ډیورنډ کرښې په اړه وویل چې یوه منل شوې او په نړیوال کچ تسلیم کړل شوې کرښه ده او په اړه یې د پاکستان دریس واضح دی. اسلام آباد کې یونیسی خبری هونډې ته په خطاب کې نوموړي ویل
ترسو چې د پاکستان حکومت خبره ده د ډیورنډ کرښې معامله یوه حل شوې او ختمه شوې خبره ده. دا یوه منل شوې کرښه ده او نه یوازې پاکستان بلکې ټوله نړۍ دا خبره مني. نو زه بیا دا خبره کوم چې دا په نړیوال کچ منل شوې پوله ده.
هغه ویل په پاکستان د ترهګرو د مرستې یا پالنې تورونه بې بنیاد دي. نن د افغانستان په ګډون په ټوله اسلامي نړۍ کې لوی اختر منځل کیږي. د سعودي عرب په مسجد نبوي کې د اختر مونز ادا کړل شو. بل خو د خیبر ایجنسی د باډي سیمې په ځینو برخو کې هم نن لوی اختر دی. د پاکستان سرکاري حکومت د اعلان تر مخه په ملک کې به سبا له د اختر لومړۍ ورځ او د ځل د پېښور قاسم علي خان جومات هم د خالي په ورځ د اختر کولو اعلان کړی. پوځي چارواکي وایي تېر ماښام د خیبر ایجنسۍ په باډا کا خیل خورما تنګ سیمه کې د پوځي هلیکاپټرو په بمباري کې نهه وسلوال وژل شوي دي او د وسلوالو 15 مرکزونه هم له منځه وړي دي. خو بیا د وسلوالو او آزادو سرچینو لخوا د دې تصدیق نه دی شوی. د کا خیلو سیمې د خلکو په وینا د دغه عملیاتو په وخت په یو کور باندې د ماټر ګولۍ پریوتو په نتیجه کې یو ماشومه وژل شو او نور درې کسان ژوبل شوي دي. د فاریاب ولایت په مرکز میمنه ښار کې ځانمرګي برید لسکونه امنیتي او ملکی کسانو ته مرګ ژوبل اړولې ده. دغه برید نن سهار 9:30 بجې د میمنه ښار د عیدګاه جمعه دروازې ته مخامخ شو. رسنۍ خبر راکوي چې خلک د اختر لمانځه څخه له عیدګاه ته راوتلو په حال کې و چې پرې ځانمرګي برید کوونکي په خپل ځان پورې تړلو جادیدونکو توکو ته چاودنه ورکړه. په روانه خبرونه کې تاسو په دې اړه نور تفصیل اوریدلی شئ. امریکایي پوځ وایي یو کس چې د افغان پولیسو جامې یې په 93 د روزګان ولایت په خاص ولسوالۍ کې دوه امریکایي پوځیانو وژل. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند میجر لوري هاج ویلي په سمدستي ډول د لانه د واضح آیا برید کوونکي افغان پولیس والا او د پولیسو په جامو کې وسلوال وو. په عین حال کې د برتانیې د دفاع وزارت ویلي په افغانستان کې د برتانیې دوه پوځیان وژل شوي دي. د نشامی حکومتي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ اوربند عملی شو. د شام لپاره نړیوال استازي لختار ابراهیمی وای سلو ورځنی اوربند چې د مسلمانانو د لوی اختر عید الاضحی د چټیانو سره سم مخې ته راځي کې د شي نورلس میاشتنی شخړه د ختمولو شروعات وکړي چې پکې په زرګونو کسان وژل شوي دي. شامی فوج اعلان کړی چې پر اوربند عمل کوي خو ویل دی یاغیانو لخوا د کومبریت په جواب کې د کاروایی کولو حق لري. د یاغیانو آزاد شامی فوج ویلي جنگیالي باید اوربند احترام کوي خو غوښتنه وکړه چې اسد د دوی قیدیان خوشی کړي. د امریکا د دفاع وزیر لیون پینټا وای په نړۍ کې یوازې یو څو هیوادونه معلومات پټولو لپاره د انټرنیټي حملو صلاحیت لري، لکه څنګه چې د سعودي عرب د تیلو سرکاري کمپنۍ باندې پروان اوړي کې برید وشو. پینټا وویل داسې یو ړومبې منظم برید ولیدلو چې کمپیوټرونه تباه کولی شي. ناڅرګند استخباراتي چارواکو خبري ایجنسیونو ته ویلي باور کېږي چې د 15 اگست د برید تر شا د ایران لاس دی. د جورجیا پارلمان د ارپتی سیاستدان بیتزینا ایوانشویلی په مشرۍ کې د نوي حکومت اعلان وکړ. د پارلمان څ اتیا غړي د هغه په خوخي کې او 45 د ایوانشویلی خلاف وټه چولو. په غربي خارګوټي کوټای سي کې په غونډه کې د پارلمان اته غړي نه موجود. د ایوانشویلی په خواني اپوزيشن جورجین ډریم بلاک د 1 اکتوبر په انتخاباتو کې په 1.5 پارلماني غړو کې په اکثریتي بنیاد 380 څوکۍ ترلاسه کړې وې. د ایټي په جنوبی برخه کې د پولینو په غریزه سیمه کې د 15.3 کچې زلزله راغلی او پولیس وایي د احتیاطي تدابیرو تر مخه د مرمانو په خارګوټي کې یو هسپتال خالی کړل شو، ځکه چې په ودانۍ کې چاودونه و. د کوم لوی زیان یا د ژوبلې په هکله کوم خبر نه دی مخې ته راغلی. او بل خبر دا چې د رسوا شوي چینایي سیاستدان بو زیلای نه د هغه پخوانی سرکاري څوکۍ اخیستل شوې چې د هغه خلاف د جرمونو په لړ کې عدالتي کاروایۍ ته لاره برابره کړه. نن په بیجینګ کې د نېشنل پیپلز کانګرس ځانګړې کمیټې په غونډه کې دا فیصله وکړل شوه چې بودی د مرستیال د څوکۍ نه لرې کړل شي. د خبرونو پای
ملیحا میرزاده و چې تاسو ته د دې غړی خبرونه وړاندې کول. وړاندې په خبرونه کې د افغانستان په فاریاب ولایت کې د اختر د مانځه پر مهال ځانمرګ برید شوی چې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبل اړولې. په دیړه په سیمه کې د خپل همکار سره رابطه ټینګو. تاسو ته تازه معلومات درکو. په کراچۍ کې د بدامنۍ پیښې 15 کسان بېګا وسلوالو په ډزو وژلې. په خیبر ایجنسۍ کې د حکومتي عملیاتو په ترڅ کې ګڼ شمېر وسلوال وژل شوي. په سوات کې بیا د امن د لښکر 2 غړي وژل شوي. د یوه پاړه د پولیسو یو چارواکی وایي د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان وایي د ډیورنډ کرخه رسمي کرخه ده.
As far as the government of Pakistan is concerned, this issue of Durand line is really a settled and closed issue. It is an internationally recognized border.
په افغانستان کې نن د لوی اختر ورځ منځل کیږي. په پیښور کې هم افغان کډوال وختر وکړ.
ځوان محمد قاهر او ملکنډیر اوسیدونکي یم او د ننګرهار یم. نو ټول مسلمانان ته اختر مبارکي یم او دا دعا کوم چې ټول مسلمانان سره په اتفاق اوسي.
د امریکا د ولسمشری انتخاباتو ته 10 ورځې پاتې دي. څوک به ګټي؟ اوباما کروم نه
خارجه امور باندې اوباما چې کوم ریکارډ دی د روم نه ډېر زیات مضبوط دی. خو چې هر کله خبره د اقتصاد راشي نو امریکایانو ته خیال دی چې کېدی شي چې روم نه د امریکې اقتصاد ښه کړلی شي.
که وخت نو رپورټونه هم درته وړاندې کوو. د افغانستان د فاریاب ولایت په مرکز میمنی ښار کې ځانمرګي برید لسګون امنیتي او ملکی کسانو ته مرګ ژوبل اړولې ده. ویل کېږي چې د اختر د مانځه نه مخکې یروستو دغه پیښه رامنځته شوې ده. د خبر د سپیناوي د پاره ورزو افغانستان ته زموږ همکار سید شاه سقیم د ټلیفون په کرخه را سره دی. شاه سقیم، د اختر حال هم راکه د افغانستان او د دې پیښې حال هم.
امیر صاحب سلامونه تاسو اوریدونکو ته لومړی د اختر مبارکي. نن په افغانستان ټولو ولایتونو کې اختر ولمانځل شو. سهار په کلیوالو سیمو کې جماعتونو ته چیرنه وړاندې شو، خلکو مبارکیانو سره وکړي، د لمونځونه وشول او دا مهال زیات خلک د قربانیو په اړولو اخته دي. خو له بله مرغه په فاریاب ولایت کې سهار د اختر د لمانځه ادا کولو په مهال باندې فاریاب د مرکز په میمنه ښار کې د عیدګاه جومات په دروازه کې وتل ځانمرګي برید کوونکي ځان چولی ده. چې تر اوسه پورې په کې د 100 تنو په شاوخوا کې کسان وژل شوي دي. په دغو وژل شوو کسانو کې ماشومان او عام وګړي او امنیتي سرتېري پولیس دا شامل دي. په دې سربېره تقریبا د لسو تنو په شاوخوا کې او یا تر لسو زیات ټپیان شوي دي. په سیمه کې دولتي چارواکي نور یو سرچینه چې نوم نه اخلي هغه وایي چې په دغو کې تر اوسه پورې اووه تنه جسدونه د عامو وګړو دوی لیدلي دي. د روغتون چارواکي هم دغه شمېره تاییدوي خو تر اوسه پورې لا داسې کره شمېرې د برید نه دي معلومې. چارواکي وایي چې هلته په جمعه کې ګڼه ګوڼه ډېره زیاته وه، لکه خلک یو ور راوتل قربانی وته به ځان دته ول نور سیمو راغلي.
او شاه سقیم چا تر اوسه د پیخې پړه اخیستې ده په غاړه کنه؟
تر اوسه پورې هیڅ مسؤلیت چا نه ده منلی، خو ځایي چارواکي دا کار لري وسله والو طالبانو ګوري، خو هغوی تر اوسه پورې په دې اړه باندې څه نه دي ویلي. وسله والو طالبانو وخت هغه وخت دغسې بریدونه پړه کله کله په غاړه نه اخیستې، داسې بریدونه چې عام خلکو زیات عام تللي طالبان په خپله هم د هغو برید مسؤلیت په غاړه نه.
ډېره مننه زموږ همکار سید شاه سقیم چې د افغانستان نه راپور راکوه. په همدې موضوع کې پاتې کېږو. د فاریاب د پولیسو د مشر لال محمد احمدزی سره د افغانستان کې زمونږ بل همکار عبداللطیف سحاک خبرې کړې دي. راځي د دې پیښې په اړه د احمدزی صاحب خبرې واورو.
احمدزاده صاحب دې برید کوونکی چې تاسو وایئ د مخه څوک وه دلته کوم چارواکی مهم وژل شوی په دې پیښه کې؟ که دولتي کسانو پاک له وایي چې دولتي کسان څوک ژوبل شوي دي؟ او پولیس او امنیتی ځواکونو ته هم مرګ ژوبل وخت؟
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان په لوی ښار کراچۍ کې د خوډب په تازه پیښو کې بیګاش په 15 کسان وژل شوی دی. پولیس وایي پیښه هغه وخت مخې ته راغله کله چې نامعلومه موټر سایکل سپرو وسلوالو په فیډرل بی ایریا کې په یو هوټل باندې ډزې وکړلې. زموږ همکار ظفر کریمی په تیرو خبرونو کې موږ ته معلومات راکړل.
دا پیښه چې ده د سیمې د پولیسو سره چې زما خبرې وشوې هغه چې دا د کراچۍ ښار په اډ بی ایریا یا فیډرل بی ایریا سیمه کې مخې ته راغلې ده. او هغه وخت مخې ته راغلی ده چې کله نامعلومه موټر سایکل سورو په یو د چایو په یو هوټل باندې ډزې کړې دي. او په دغې هوټل کې ځینې کسان هم ناست وو، دغه ټیم کې چیس کو هغه پکې وژل شوي دي. او دغه شان د هوټل یو مالک دی، د هغې مالک ورور دی، او یو د دغه هوټل کې چې چای چا په خو هغه کس دی هغه پکې وژل شوی دی. دا درې واړه کسان، یو د پېښور دی او دوه د کوټې دي. دغه شان کم چې دوه کسان پکې ناست وو په دغه هوټل کې ناست وو هغه د یو نږدې جماعت مولا دی. د ناقانونه ګرځول شوې ډلې سپاهي صحابه ویان دوی چې دغه دوه کسان چې د دوی کسانو او دا هغه دا ډول لري چې دا پرقیز انختی دي. خو دغه درې کسان چې کوم پکې نور وژل شوي دي نو دا د هیڅ یو ډلې سره دوی تعلق نه وو، دوی دغه ټوټل کې صرف او صرف خپل کار روزګار کوو.
د خیبر سرکاري چارواکي وایي چې تیر مخام په باړه کاخلو سیمه کې د پوځي عملیاتو په وخت وسلوالو په ګډون ولسی وګړو ته هم مرګ ژوبل اوړېدلې ده. او د باړې په ځینو برخو کې د لوی اختر ورځ ده، خو بیا په زیاتره برخو کې اوس هم کرفیو لګېدلې او خلک پکې د تګ راتګ د ستونزو سره مخ دي. زموږ همکار د سیمینه دا رپورټ ترلاسه کړ.
د خیبر جنسای د باډی تحصیل او پیښور په پوله پراتو د پیښور کلیوالو سیمو متنو او بډبیره کې په پولیسو باندې په دې ورستیو کې د وسلوالو لخوا د پر لپسې بریدونو ورستو د باډی پاکاخیلو سیمه کې هم په پوځي عملیاتو کې تیزی راغلی دی. د پوځي چارواکو د وینا تر مخې تیر ماښام هم د خیبر جنسای په باډا کاخیلو خورماتنګ سیمه کې د پوځي هلیکاپټرو په بمبارۍ کې نه وسلوال وژل شوي دي او د وسلوالو پنځه مرکزونه هم لمنځه وړي دي، خو بیا وسلوالو او آزادو سرچینو لخوا د دې کوم تصدیق نه دی شوی. د اکاخیلو سیمې د خلکو په وینا د دغو عملیاتو په وخت په دې سیمه کې د حاجي محمد امین نومیتن په کور باندې یو مارټر ګولۍ را پریوته چې په نتیجه کې یوه ماشومه ووژل شوه او د کورنۍ نور درې کسان یې جوبل شوي دي او کور ته هم زیان اوړېدلی دی. په باډه کې د اف سي چارواکي وایي چې دوی په تیرو درې ورځو کې د باډې بیلابیلو برخو نه په شک کې نیولي خواوشا 1500 کسان د پلټنو وروستو خوشي کړي دي. او نن د سعودي عربستان، افغانستان او د نړۍ د نورو هیوادونو په ګډون د باډې په برکمبرخیلو او ځینې نورو سیمو کې هم د لوی اختر وړومبۍ ورځ ده او ځایي خلکو پکې د لوی اختر لمونځ ترسره کړ، خو بیا د باډې په زیاتره برخو کې اوس هم کرفیو ده او پوځي عملیات پکې روان دي او ډیری خلک یې د اختر د لمانځلو نه بې برخې دي او د پېښور کلیوالو سیمو په طرف تللې زیاتره لارې هم تړل شوي دي. یاد دی وی چې د خیبر ایجنسۍ په باډه سیمه کې د تیرو دریو کالونو رئیس د لشکر اسلام وسله والې ډلې پر ضد پوځي عملیات روان دي او د بدامنۍ له امله ترې په زرګونه خلکو خپلې کډې هم وستلې دي، چې دا مهال یې په جلوزو کډوالو کیمپ کې هم ډیری خلک ژوند کوي.
تاسو زموږ د همکار رپورټ اورېده. د خیبر پښتونخوا سوات سیمه تحصیل چارباغ کې ناسرګند وسلوالو د امن د کمیټې دوه مقامی غړي په جدا جدا پیښو کې په ډزو وشتې دي او دوی وژل شوي دي. نور تفصیل د سوات نه نیاز احمد خان په خپل رپورټ کې راکوي.
د خیبر پښتونخوا سوات تحصیل چارباغ سیمه کې په یو وخت د امن کمیټې دوه غړي په جدا جدا کلو کې ناسرګند وسلوالو وژلي دي. د چارباغ پولیس تر مخه د شپې ماسخوتن 9 بجې لوی بند سیمه کې تاجنګل نومیتن په جماعت کې دننه او ګنډیری کلی کې سرداری نومیتن په خپل کور کې دننه ناسرګند وسلوالو په ډزو وشتي دي. په دغه اړه د چارباغ پولیس مشر تانی اس اچ او دیدار غنی مشال لیډو ته وویل
په دې غر کې درې څلور پنځه کیلومتره بره غر کې لار ده وتلې او دغه دې دا 70-71 سال بربادې بوډا سړی دی تاجون ګل نومې دی. دوه رشته دار وایي چې دې خام ماسخوتن چې دې اذان له مجمعات ته تلو بس مونږ فایرنګ آواز واورېدو او فایرنګ سره چې مونږ لاړو نو دې په وضو خانه کې چې دې رقم ځای ته چې اودس کېږي هغه ځای کې چې دینو دې مړوي او دا درېیم چې ګنو دا ګنډېری وته وي ګنډېری دام بره په غر کې 4-5 کیلومتره هغې ته هم لار ده په غر کې په غرق سر کېږي. سردار محمد نومې دی دام جردا دم په دغه ټایم باندې په دې ماسخوتن کې دې کور کې وو خو د دې دا کورونه دې دا غرونه دي بالکل کورونه دیوالونه مې دې کورونه د کاڼو ماڼو نه ښکاري که نه نو په د بهر نه پیر شوی دی دا په دې کور باندې په دې کور کې د هغه کور کې چې دی دغه سردار محمد چې دی دا پکې وایي چې مړ دی او ماشوم بل ورسره هم لګېدلی دی بچی دی.
د وسلوالو په ډزو کې یو 15 کلن ماشوم هم سخت جوبل شوی دی. زی اولس وایي چې دغه دواړه وژل شوي تنان د امن کمیټې مقامی غړي وو او ذاتي دښمني چا سره نه وه. پولیس مقدمه درج کړې ده او پلټنې روانې دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو زموږ غږ د مشال ریډیو نه اورئ. اوس هم یو بل رپورټ هغه ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان پرون په خپل اونیزه خبری غونډه کې وویل چې د پاکستان او افغانستان تعلقات د مختلفو دورونو کې د خرابو حالاتو نه راتیر شوی دي. د ډیورنډ د کرخې په اړه هم د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې دا یو منل شوی او په نړیوال کچ تسلیم کړی شوی کرخه ده او په دغه اړه د پاکستان دریز ډیر واضح دی چې دا یوه زړه او ختمه شوې خبره ده. ریاض مساخیل خبری غونډې ته ورغلی او نور تفصیل وړاندې کوي.
اسلام آباد کې اونیزې خبری غونډې ته د خطاب دوران د خارجه دفتر ویان نووي چې د پاکستان او افغانستان تعلقات د کړکیچونو او تودو سړو څخه راتیریږي او هر څوک یو شمیر معاملې هواري شوي دي، خو بیا هم بعضې خبرې شته چې باید هواري شي. ویان زیاته کړه چې د هر قسمه تعلقاتو باوجود د دواړو ملکونو مقصد یو دی چې افغانستان کې امن او کلارې راشي. د یو تپوس په ځواب کې چې ګنی افغانستان ته د ډیورنډ په کرخه منلو اعتراض دی، معظم احمد خان زیاته کړه
is concerned this issue of Durand line is really a settled and closed issue.
تر سوچي د پاکستان حکومت خبره ده د ډیورنډ کرخي معاملہ یو حل شوی او ختمه شوی خبره ده. دا یو منل شوی کرخه ده او نه یوازې پاکستان بلکې ټول نړۍ دا خبره مني. نو زه بیا دا خبره کوم چې دا په نړیوال کچ منل شوی پوله ده.
It is a internationally recognized border.
د ترهګرۍ خلاف جنگ پاړه د نوموړي ویناوه چې دغه لړکی د پاکستان قربانې د چانه پټې نه دي او که د هند او افغانستان په ګډون چا سره څه قسمه ثبوتونه وی هغه دې راکړي. د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا پاکستانی حکومت افغان چارواکو سره د ملا فضل الله په اړه څه معلومات شریک کړي دي، نو د وې
زه
تاسو ته واضح ویل غواړم چې موږ افغان چارواکو ته د فضل الله په اړه ټول معلومات او کاغذونه ورکړي دي چې هغه افغانستان کې موجود دی او د خپل ملګرو په مرسته پاکستان کې د ترهګرۍ کاروایانې کوي. نو زموږ سره چې په دغه اړه څومره معلومات او استخبارات وو هغه مو د افغان چارواکو او حساب سره شریک کړي دي.
په دغه اړه مشال ریډیو هڅه وکړه چې د افغانستان سفارتخانه څخه نور معلومات واخلي، خو بریالي نه شو. معظم احمد خان زیاته کړه چې د پاکستان او افغان چارواکو ترمنځ پاکستانی جیلونو کې د کېد طالبانو پاړه خبرې اترې روانې دي او غواړي چې دا معاملہ زر تر زره حل شي، خو په دې موقع هغه د زیات تفصیل ورکولو نه ډډه وکړه. دغه رنګي ویان د هغه بیانونو هم تردید وکړو چې ګنی افغان چارواکو پاکستانی حکومت ته ویلي چې د افغان طالبانو مشروالې ته د امن مذاکراتو د پاره ویزې ورکړي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
خو بل پلو افغانستان غنی چې د ډیورن کرخه یو لنجمنه کرخه ده، پر دې اړه لا تر دې غړی کومه غوسه پریکړه نه ده شوې. همدارنګ امریکا وایي چې دا د افغانستان او پاکستان ترمنځ پوله ده او دوی یې په رسمیت باندې پیژني. اوس هم یو بل رپورټ واغه د ملالی یوسفزای پاړه راپور نه وایي. د برتانیا په برمنګم روغتون کې د ملالی یوسفزای درملنه په خطو غروانه ده او دغه صحیح وزر ډیره خښوي ده. د پاکستان د کورنۍ چار وزیر رحمان ملک وایي ملالی یوسفزای اوس خبرې هم کولای شي. بل پلو د ملالی مور او پلار او د هغې ورور هم د غیلی دوله لپاره برتانیا ته رسیدلی. په دې اړه پام وکړئ د مشال ریډیو د خبریالې راکبی اکرم خان رپورت ته.
د ملالی یوسفزای تر احمد شاه مشال ریډیو سره خبرو کې اوویل چې د ملالی یوسفزای پلار او نور کورنۍ برمنګم ته په سفر لاړه. د تګ نه وړاندې د پاکستان سرکاري ټي وي سره خبرو کې د ملالی یوسفزای پلار ضیاءالدین وویل چې هغه صرف د خپل لور د صحت لپاره روان دی، نه چې هغه خپل وطن پرېږدي.
میډیا کې کچھ حلقو میں شاید ایسی خبریں بھی آئی کہ ہم سیاسی پناہ لینا چاہیں گے.
بعضی میڈیا کی داسی خبریں راغلی وی چی مونگ با سیاسی پناہ اخلو. نو اول خمالا خندار اغلا زکا چی زما کمی خپلی ذاتی قربانی دی او زما پا لور کما قاتلان حملہ وشوا، نو دا دی دمرا ورکوٹے مقصد نشی کے دے چی بل ملک تلاڑ شو او نور جون حل تطیر کلو. مالا پاکستان، خیبر پختونخوا او سوات داسی دی چی یو مئیلا اوبوی. زی یقینن خفگان سرا دا ملک پر اقدما غن ملک تا معلومه ده، ځکه چې زما د لور لپاره حالت زموږ ضرورت دی.
ریبیلیټیشن کې ریکوري کې لیے ہمارا وہاں جانا بہت لازمی ہے.
د تلو نه وړاندې د ملالۍ وړوکی رور د خپل خور لپاره د ټول کام نه د دعاګانو خواست وکړو. دیوای زه ټول پاکستانیانو او خپل ملګرو ته دا خواست کوم چې اغوی دې ملاله لپاره دعا وکړي چې خدای دې ورته زر تر زره صحت ورکړي. هم په دغه موقع د پاکستان د داخله چارو وزیر رحمان ملک هم موجود و. دغه په وینا چې ملالۍ اوس خبرې اترې شروع کړي دي.
ملالۍ نے بات چیت شروع کر دی ہے.
ملالا خبری اتر شروع کړی دی او خپل مور او پلار هم د دې سره خبری وکړي او چې صحت یې خشي نو پاکستان ته به واپس راځي. په دغه غیله وجه چې د تعلیم په لړ کې په پوره پاکستان حکومت آگاهی راغلی دا، نو د هغه سیره ملالا یوسفزای ته ځي. او ملالا ته هلته هم خپل اسکول یاد دی او پلار ته یو ویل چې د هغه د نصاب کتابونه ځان سره راوړي. نو زه ګڼم چې هغه څومره خپل ملک او خاور سره مینه کوي، نو مونږ ټول کام په دې باندې فخر کولای شو.
کمیټي سے جتنی محبت ہے ہم پوری کام اس پہ فخر کر سکتے ہیں.
نوموړي زیاته کړه چې ملالۍ د پاکستان فخر دی او چې کله ملالۍ او داغه کورنۍ پاکستان ته واپس راشي، نو د دوی د نه ویلو باوجود به دوی ته 100% سکیورټی ورکړي کیږي. رابع اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مخکې په ریپورټونو کې واورېده چې په افغانستان کې نن د لوی اختر اوله ورځ ده او په پېښور کې اوسیدونکو افغان کډوالو هم د لوی اختر ورځ منځلې ده. زموږ همکار اسرار اتل دغو کسانو سره غږېدل.
زما نوم ډاکټر محمد انور دی، ننګرهار اوسیدونکی. نن زموږ د لوی اختر لومړنۍ ورځ ده. زما د خوانه ټولو مسلمانانو ته د لوی اختر په نسبت باندې مبارکي ونې کې هیله وړاندې کوم. موږ منځو کې انشاءالله بس دینه بزوم غو قرباني وکړو.
محترم جی صاحب ولاړ جی خپل نامه راته او خپل اختر مبارک شه. سبو افغانان ورونو ته
انشاءالله بس موږ پر شریک باندې ټول اختر وکړو. سید جعفر شان می دی،
اختر مو ډیر مبارک.
الله دې سم مبارک دې مان نصیب.
تاسو به سوای زوانو محمد طاهر او ملکندر اوسیدونکی مو د ننګرهار. نو ټول مسلمانان ته اختر مبارکی هم او دا دعا کوم چې ټول مسلمانان سره په اتفاق اوسي.
رحمت الله سمیم د پیښور سیدونکو چې د افغانستان ما د اخترو زړه خوشاله یو ټول په ځای موږ وکړو او خلک راټول شي د خوشاله مبارکیان دي نه بعد قربانیان کوم کلی کنه سه خو دې کوم خبر وشو ټول ته مبارکی هم په ځای ټول پښتنو ته ټول مسلمانانو
احساسات مو دي
موږ د ټول دنیا مسلمانانو ته د لوی اختر د عظیم خوشاله مبارکی ولله د ټول مسلمانانو خوشاله نصیب کی او موږ داسې نه چې اوازې موږ دلته په دې ځای کې موږ کوم سره الحمدلله په دې کې د ملک سان په سره وغیرہ وغیرہ چې سعودي او موږ سره په دې کې دا شرکت وکړو د دې ملاله د هر څه قبول کی نو موږ همیشه د پاره دا سوال کوو د ټول امت مسلمانانو نه دا خواست کوو چې هغه یو اجتماعیت اختیار کی خدای دې ټول ته د غټ اختر نیک مبارک کی
تاسو دې مبارک ډیر مننه
روز څنګه تیروي او په دې روز مصروفیت سي
ز اول ټول د مخ عبد الجبار د نګرهار ولایت د بیسد اوسیدونکو ز خپل ټول وطنوالو ته د لوی اختر مبارک وړاندې کوم خو کی اوس د خیر سره د داونو ټول نازي چې اسکو د چین آباد کې به د خیر سره د خپل قرباني تسلیم نیسو
په لومړی توخله تاسو د نننۍ روزي په اړه څه احساسات
د ټول مخ کې د ماشالله جو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم او د اختر مبارکیان ټول وطنوالو ته د باندې د نقیب الله او د افغانستان د کابل ولایت اوسیدونکو د خاګي جوار ولسوالۍ خورز د اختر ورځ ډیر خوشحالي احساسوم خو یو هغه د چې پاکستان کې د ماجرز ژوند تیر او خو بیا هم د خوشحالي احساس شته مونږه او اختر نلمانځو ګرځو دوستانو باندې قرباني کوو
مشال رادیو په لوی اختر کې ځانګړي پروګرامونه وړاندې کوي
د هنرمندانو شاعرانو فلمی ستورو لوبغاړو او مسیحیه اداکارانو سره مرکې
نیخ پنیغ خبرونه چې تاسو به هم پکې ګډون کولای شئ
د اختر مبارک یعنی مشاعری او د ټوکو ټکالو پروګرامونه
د خالی او اتوار په ورځو د سهار لنه او د ماخام تر شپږو
له مشال رادیو څخه
که هم پاکستان کې اختر سبا ته منزل کیږي خو نن هم د پاکستان په ځینو برخو کې اختر منزل شوی چې ورکی د لکی مروت او وزیرستان ځینې سیمې هم شامل دي زموږ همکار د ډیر اسماعیل خان نه ریپورت لري
د قطبی وزیرستان سره د سولی وزیرستان شک توی په سیمه شه نن ستر عید المنظر شي او دینا علاوه د لکی مروت په نیمه قبایلي سیمه کښې خال خال خلکو او د ډیر اسماعیل خان چشمې په سیمه کښې میشته ځینې افغاني اوسېدونکي هم نن د عید په لمانځلو لګیا دي د قطبی او سولی وزیرستان په منځنۍ سیمه شک توی شمې چې د یو قبایلي نوراکین سره رابطه وکړه هغوی د عید قربانۍ او نورو خوشحالۍ لمانځلو پاولې سره په دا رنګ وژغېده د لکی مروت سیمې ته جوړي اوسېدونکي یو خبریال زیت الله په دا رنګ حال راکا
نیم قبائلی علاقہ سے تاج بخیل اور گاڑی پر رسول خیل بدیک سے مولانا زہر شاہ تمر کسان دیا وہ عید ہم کرد اور عید قربانی کری دی اور نور خلق چکوما ہم عید آغا با سبا تمانزل چی
یاد دیوی چھ دی سویلی پشتنخوا ڈیر اسماعیل خان ٹانک لکی مروت بنو کرک او دی سویلی وزیرستان وانا او دی نیم قبائلی سیمو درازندہ او جنگڈولا اور سیدون کی بعد دی ملک دی نور برخو دے وسدون چ سارا سبا دے ہفتے پورس تر عید المانزی
اوسم باز محمد عابد د پیښور نه ریپورت را لګل او دا ریپورت دغه ماشومان په اړه دی چې د قربانۍ سرویو ته خوشاله دي دغه سروي خيسته کړي شرنګاني ورته چولي او په کوسو کې ګرځي او خوند ته اخلي خو خپه دي د ماشومان وای چې سبا ته به دغه سروي قربانيږي او دوی به د ساتره موقع د لاس ورکوي دا ریپورت اورو
دا شرنګا د تیرو څو ورځو راهیسې د پیښور په کوڅو کې اورېدل کیږي چې شیبه په شیبه له ځانه سره د قربانۍ د اختر زیری لیږدوي د پیښور ماشومان چې د قربانۍ مالونه یې په ګلونو او بېلابېلو رنګونو ښایسته کړي او په پښو کې یې ورته شرنګاني اچولي وي ټوله ورځ د پیښور د ګڼمیشتو محلو په کوڅو کې د قربانۍ څاروي ګرځوي او د دې ګرځېدا نه خوند مزه اخلي یو ماشوم چې عمر به یې تر دولسو کلونو رسیږي وایي چې د تیرې یوې هفتې راهیسې د خپل غوی ساتنه کوي او په کوڅو کې ګرځوي.
زمانو مسد یو هفته پهل دا غوې مونږ غستې دي، مونږ ورته روزانه علي باغ بازار کې شکر ورکو او مونږ ورته روزانه خوراکه تیارو او دې خو آرام سره خوري. سبا ودا قربانه کیږي او زمونږ په سجره خبر کیږي.
یو بل مشوم د خپل ساروی د خایس خبره کوي.
غانم دې سره دې مونږ ساروی غستې دي کنه غلام ورته په غاړه شو دي څنګه ورته شو دي مونږ دې له نکري زم کړی دي کنه مونږ دا مرګو سره په شکر وړو مونږ له خړې رفان مدا کوي.
یو بل مشوم وایي چې پلارې ګډوري اخیسته خو اجازه نه ورکوي چې د کورې بهر وباسي.
زما هم ځانوم دې ګډوري اغستې دي زړه مې غواړي د بارې کوڅو کو چکر وکم پلار کونه بار مو وباسا.
که یو لور ته په کوڅو کې د قربانۍ د مالونو ګرځول ماشومانو هلکانو ته په زړه پورې دي، نو بل لور ته ترېنه ماشوم نجونې ډډه هم کوي. یو ماشوم جینې راته هم دا خبره کوي.
زما سلمان هم دی چې غوین په کوڅه کې راشي نو زه ته ویرېږم دیوال غاړې لور چې تیر شي بیا زه لاړ شم.
تاسو د باز محمد عابد رپورټ اوریده چې د ماشومې په غږ پای ته ورسېده. دولس نیمو بجو نه څو سکنډه وختې ملیحه میرزاده سټوډیو ته راغلې د خبرونو لنډیز دراوروي.
په کراچۍ کې د تاوتریخوالي په پیښو کې 15 کسان وژل شوي دي. په سوات کې بلخوا د امن کمیټې دوه غړي نامعلومه وسلوال وژلي دي. د ملالۍ یوسفزۍ کورنۍ تېره ورځ برمنګم ته تللې ده. د پاکستان د خارجه دفتر ویان تېره ورځ د ډیورنډ کرښې په اړه ویلي چې یوه رسمي او په نړیواله کچه تسلیم کړي شوې کرښه ده. نن د افغانستان په ګډون په ټوله اسلامي نړۍ کې لوی اختر منزل کېږي. بلخوا د خیبر ایجنسۍ د باړې په ځینو ځایونو کې هم نن اختر دی. تېر ماښام د خیبر ایجنسۍ په باړه کخیل خورما تنګ سیمه کې د پوځي هلیکاپټرو په بمباري کې نهه وسلوال وژل شوي. د افغانستان د فاریاب ولایت په میمنه کې په عیدګاه جومات ځانمرګي برید کې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. نن د شامي حکومتي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ اوربند عملي شو. د امریکا د دفاع وزیر لیون پینټاوای په نړۍ کې یوازې یو څو هیوادونه معلومات ته پټولو لپاره د انټرنیټي حملو صلاحیت لري او د جورجیا پارلمان د نوي ولس مشر په مشرۍ کې د نوي حکومت اعلان وکړ.
ملیحه میرزاده وا چې د خبرونو لنډیز درته وړاندې کولو. اوس ورزو اسلام آباد ته او د ریاض مساخیل نه اورو چې پاکستاني ورځپاڼو نن کوم موضوعاتو ته کتنه کړې.
مشرق روزپانه خپل اداري کې لیکي چې د اسلام آباد های کورټ د بجلی بلونو کې د فیول ایڈجسٹمنٹ په نوم اخیستون کې پیسې غیر آئینه ګرځولې دي او د بجلی د ویش ادارو ته ویلي چې د کوم وخت دغه پیسې اخستي هغه ټول دي ولست بیرته واپس کړي او راتلونکو کې د فیول ایڈجسٹمنٹ په نوم پیسې بلکې ناچوي. اداریا د های کورټ د فیصله ستاینه کوي او وایي چې پېښور های کورټ هم دغه رنګ یو فیصله کې د اضافي سرچارج ختمولو ویلي وو، خو خیبر پختونخوا حکومت د وابډا سره روغه جوړه وکړه او دغه فیصله شاته غورځوله چې تر اوسه پرې عمل درآمد نه دي شوی. اداري وایي چې د اسلام آباد های کورټ د فیصله سره حقیقي مانو کې ولسته ګټه او انصاف رسیدلی دی، خو اوس ضرورت د دې خبرې دی چې حکومت په دې فیصله عمل درآمد او جاج غستو د پاره یو فعاله کمیټه جوړ کړي چې د فیصله خواږه هم ولسته ورسي. د غرنګ جنگ ورځپاڼه هم د سره تړلې معاملې کې پاتې کیږي او لیکي چې د سپریم کورټ درې تنی جرګې د ګیس په نرخونو کې اضافه بې جوازه بللې ده او د تیل او ګیس د نظم ادارې اوګراته حکم ورکړی دی چې په سمدستي توګه د سی این جی په نرخونو کې 150 روپے کیلو کمی راولي. اداري وایي چې یو طرف ته پاکستان کې خپل ګیس پیدا کیږي، خو حکومت د دې پلټون کې د لم لیټ نه کار اخلي چې ورسره سی این جی سټیشنې سوسورز بندي وي او کورونو کې هم خلک د ګیس لوډ شیډنګ سره مخ دي. بل طرف ته د تیلو 150% ضرورت په ملک دننه پوره کیږي او یوازې 70% د بهر نه راغوختي شي، خدا هم د اعلی چارواکو او لوړ پوړو جیبونو ته لاړ شي او بوج یې په عام ولس پریوزي. د غرنګ ملک د موجودو ذریعو سره حکومت کولی شي چې د ضرورت نه هم 40,000 میگا واټا زیات بجلی پیدا کړي، خو د غلطو پالیسو له وجې ملک کې لوډ شیډنګ دومره زیات دی چې ولس د ستونزو سره مخ دی او د دې سره سره ډیرو بلونو هم د ولس ملا ماته کړې ده. اداریا اخره کې د ګیس او بجلی نرخونو کمولو لړکې د عدلیې د فیصلو ستاینه کوي او وایي چې باید دا فیصله حکومت پخپله کړې وي. چې یو طرف ته باور سره ولس ته اسانې پیدا شوې وي، نو بل طرف ته به دا پخپله د جمهوریت او موجوده حکومت د پاره ډېرې او د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورځپاڼه دی نیوز خپل ادارې کې وایي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د مولا فضل الله په معاملې د تورونو الزامونو سلسله جاری ده. اداریا د پاکستانی چارواکو د خپل وایي چې افغانستان ته د مولا فضل الله په حق لا ټول معلومات ورکړي دي چې پاکستان کې د ترهګرۍ په یو شمیر پیښو کې ککړ دي او دا وخت نورستان او کونړ کې پټ شوی دی، کوم چې هر وخت د ترهګرۍ یو خطر ده. خو بل طرف ته افغان چارواکي وایي چې پاکستان دوی سره هیڅ معلومات نه دي شریک کړي. اداریا وایي چې پاک افغان پوله یو اوګدا او د خطرونو ډک پوله ده او تر هغه هر وخت دغه پوله د اوړېدو روړېدو لپاره کارول شي کوم چې په مستقیل توګه د دوه ملکونو لپاره یو لوی خطر ده باید چې د دې خطرې ختمولو لپاره دوه ملکونه په شریک کار وکړي او د دې خلاف وجنګيږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
په تنوع ورسپانه انډیپندنت کې لیکوال مصطفی قادری په خپل مقاله کې لیکي چې یوازې خفقیده او غوسه کېده کافی نه دي بلکې پر ملل یوسفزی برید کون کې باید د قانون لاسو ته وسپارل شي. ملخو واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي چې په پاکستان کې اکثره خلک لا هم انګیري چې اسامه بن لادن په 2006 کال کې وژل شوی او تیر کال د مئی په میاشت کې په ایبټ آباد کې د امریکایي کمانډایانو برید شو. داسې یو ډرامه وه. په دې اړه پام کوي د مجید بابر رپورټ ته.
برطانوی ورسپانه انډیپینډنټ کې لیکوال مصطفی قادری په خپل یو مقاله کې لیکي چې صرف خفه کېده او غوسه کېده کافی نه دي بلکې په ملالی یوسفزی برید کوونکي د قانون لاسو ته سپارل پکار دي. لیکوال لیکي چې په پاکستان کې د ښځو د حقونو په اړه اواز پورته کوونکي د یو څو مشهور ښځو د نخښه کولو په شا طالبان د دغه هیواد ولس ته دا پیغام ورکول غواړي چې موږ دلته موجود یو او څوک هم محفوظ نه دي. په ملالی یوسفزی د طالبانو لخوا قاتلانه برید د نړۍ پام بیا دې پلو ته راګرځولی چې د ښځو حکونو پاړه واس پورته کوونکې کارکوونکې د کوم ستر ګواخ سره مخ دي او دا ځکه چې تر ډیری مودې پورې هغه کسان چې د غبریدونه کوي د قانون منګولونه بچ پاتې دي. لیکوال لیکي چې د وسلوالو طالبانو لخوا هغه وضاحتونه چې کورنو او نړیوالو رسنو ته یې په لیکلې بڼه لیږلې دي چې ګوندې په ملاله برید په سیکولر نظریاتو برید دی یقین نه دي کول پکار بلکې په ملاله یوسفزی برید د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکو ته یو څرګند پیغام استول وو چې موږ موجود یو په دغه هیواد کې څوک هم محفوظ نه دي. تا چې هغه رسنو ته هم غواخونه کړی دي چې د ملالی پاړی راپورونه خبره کړی دي. لیکوال لیکي چې دا یو د افغان نه ډک حقیقت ته چې طالبان یو پلان لري او یو تګلارې او هغه دا طرحه او تشدد او دغه پلان کار هم کوي او تر هغه به کار کوي تر کومه چې به باقاعده توګه دغه طرحګر عدالتونو ته نوی وړاندې کړل شوی. لیکوال لیکي چې په پاکستان کې پولیس هم شته، وکیلان هم، قاضیان هم شته او زندانونه هم، خو هغه کسان چې په پرتشدد جرمونو کې ککړ دي ډیر کم عدالتونو ته وړاندې کول کیږي. د لیکوال په خبره اوس د پاکستان حکومت سره یو ښه موقع ده چې هغه کسان د قانون منګولو ته راولي چې په ملالی برید کړی دی او د یوې نوې دورې شروعات وکړي. چرته چې څوک هم د ټوپک په زور حاکمیت کول غواړي د هغوی پر ضد د زغم نه کار وانه خستل شي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي چې په پاکستان کې دا یو منلې شوی حقیقت ګڼل کیږي چې اسامه بن لادن په 2006 کال کې وژل شوی وو او تیر کال د مئی په میاشت کې په ایبټ آباد کې د امریکایي ځانګړي ځواکونو هغه عملیات چې بن لادن پکې وژل شوی وو د اوباما لخوا یو ډرامه وه چې بیا د ولسمشرۍ انتخابات وګټي. مقاله دې ته وی چې کله دغه خبره رښتیا وي نو بیا اوباما له پکارو چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کمپاین رومبنه مناظرې پورې انتظار کړی وي. مقاله دې ته وی چې د پاکستان ځینی اخبارونه او ټلویزیونونه په باقاعده توګه داسې راپورونه خبروي چې په پاکستان کې د ترهګرۍ بریدونه امریکا کوي او طالبانو ته په پاکستانی حکومت او پوز د بریدونو لپاره امریکا مرستې ورکوي. په دې اړه په پاکستان کې د امریکا سفارتخانه بیا د ریکارډ د درستګۍ لپاره بیانونه جاری کوي. مقاله دې ته وی چې نن سبا یو بل سازشي نظریه په پاکستان کې ډیره مشهوره ده او هغه ده چې په ملالی یوسفزی د برید په شاه هم د امریکا لاس دی.
د امریکا صدارتي انتخابات
د ولسمشر څوکۍ به څوک ترلاسه کړي؟ صدر بارک اوباما او که د هغه مخالف مترام نه.
پاکستان از امپورټنت ټو د ریجن اف د ورلد اند اس.
د صدارتي کمپاین او د ووټونو نتایج.
ټو ګټ امریکا ټو کریټ 12 ملیون جابز اند بای 2014 د وار ان افغانستان ویل بی اوور.
راپورونه مرکه تجزیه او سیړنه.
او پښپغم نومبر د الیکشن د نتایجو نیغ په نیغه حال له مشال ریډیو نه.
د فرانسې خبري ایجنټس په ریپورت کې لیکي په داسې حال کې چې په امریکا کې د رارواني میاشتې په شپږم نیټه صدارتي انتخابات کېدونکي دي. افغانستان او پاکستان د ترهګرۍ خلاف د جنگ په اړه اندېښمن دي چې نوې صدر به د لړکې څه ګامونه پورته کوي. ریپورت وایي د ترهګرۍ خلاف د دواړو هیوادونو د ستونزو سره مخ دي. زما همکار منور شادر ته د دې ریپورت مهمه برخه وړاندې کوي.
د فرانس د خبری ایجنسی ای ایف پی په دې رپورت کې راغلی په افغانستان کې د 12 کالو راهیسې روان جنگ د امریکا لپاره تر ټولو اوږد جنگ دی او د امریکا په را روان صدارتي انتخاباتو کې دواړه امیدواران یعنی باراک اوباما او میټروم نه په دې خبره ټینګار کوي چې د 2014 کال تر اخیره به د افغانستان نه خپل ځواکونه ستانه کړي خو ځنې افغانان اندېښمن دي چې د نړیوالو ځواکونو د وتلو نه پاسې هیواد کې یو وار بیا ګډوډي رامنځته کېدلی شي. ای ایف پی د دیرش کلن ډرایور د لاغا د خولې وایي د بهرني ځواکونو د وتلو نه پاس په هیواد کې د خانجنګۍ او ویره شته او ځکه د غواړي چې دغې د مخنیوي لپاره نړیوال ځواکونه افغانستان کې خپل موجودګي لږه نوره وغځوي. بلخوا امریکا کې د افغانستان په حق له د مطالعاتي مرکز کارپوها عمر شریفي وایي نړۍ غواړي چې افغانستان اوس په خپلو پودریږي او پر راتلونکي کلونو کې بعد امریکا سره تعلقات او د دغه هیواد لخوا مالی مرستې په پام کې نیول کیږي. ریپورت وايي د لړکه افغانستان کې د 2014 کال نه پاس د امریکایي ځواکونو د قانوني موجودګۍ مسله لا هم هوارول غواړي. امریکا غواړي چې د نړیوالو ځواکونو د وتلو نه پاس افغانستان کې د دوی کوم کسان پاتې وي هغوی ته د ځایي عدالتونو د مقدمو نه استثنا ورکړي شي. خو ولسمشر حامد کرزی وايي دا خبره به افغان ولس ونه مني. ای ایف پی لیکي پاکستان هم اندېښمن دی چې د افغانستان نه د نېټو او امریکایي ځواکونو د وتلو نه پاس بعد غه هیواد کې تشدد سیوا شي چې له وجې به پاکستان کې هم نه آرامي خوريږي. بلخوا پاکستان په قبایلي سیمو کې د امریکایي ډرون بریدونو هم مخالفت کوي. د لړکې د دفاعي چارو کارپوه او پخواني پوځي چارواکي تلت مسعود وای د امریکایي انتخاباتو د ګټونکو سره د پاکستان لپاره د دغه هیواد په پالیسۍ کې بدلون امکان نه لري، بلکې که قبایلي سیمه کې تر هغه موجود وي او پاکستان او افغانستان کې کاروایانه کوي نو په هغوی به ډرون بریدونه جاری وي. ای ایف پی لیکي په 1300 کلونو کې د پاکستان او امریکا تعلقات وخت په وخت د کلکېش سره مخ شوې دي او د تیر ګل په ورځ د امریکا د صدارتي انتخاباتو په لړ کې د مناظرې په وخت دواړه امیدواران په دې متفق وو چې د پاکستان سره یې د هیواد تعلقات پیچلي دي. په دې حواله اوباما ویل چې کله تیر کال په مئی کې ایبټ آباد کې د اسامه د وجنې لپاره د کمانډو لیګلو په لړ کې د پاکستان نه اجازه غوښته وي نو دوی به دغه کار کې ناکام شوي وي. ای ایف پی لیکي امریکا پاکستان کې د وسلوالو ډلو او د اټمي وسلو د موجودګۍ په اړه اندېښنې لري. داراس پاکستانی سیړونکو ارشد شریف وايي په مستقبل کې چې په امریکا کې هر څوک صدر شي خو په پاکستان باندې وسلوالو ډلو خلاف د کاروایی او اټمي وسلو په حواله د فشار اچولو هڅه کوي. بلخوا په پاکستان کې هم په راتلونکي کال کې عام انتخابات کیږي او یو پارټي هم نه غواړي چې د امریکا د پلوي کېدلو لوجه وټونه وبایلي، ځکه چې پاکستاني ولس په عام توګه امریکا نه خوښوي.
تاسو د منور شاه رپورټ اوریدو. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په امریکا کې میش د خبریال او کارپو جانګیر خټک نه مې وپوښتل چې د انتخاباتو لپاره څه هلې ځلې روانې دي او د چا د ګټلو زیات چانسونه لیدل کیږي. دا مرکه دراورو
لکه تاسو خبرې چې په 15 نومبر باندې به د امریکای چې کوم ووټران دي هغه به نه صرف د امریکای آینده د صدر انتخاب کوي بلکې ورسره ورسره دا ایوانی ویری چې کم ته پنګریزه کې هاوس اف ریپرزنټیټیوز وای دا هغه 315 دیش ممبران یا غړي دا سېنات چې کم سل ممبرانی هغه ولا 3 دیش ممبران به ریټایر کیږي دا هغه هم په دک کورز نوی غیر منتخب کیږي او دین علاوه دا دیارلس مختلف ریاستونو گورنران به منتخب کیږي نو دا ټول ټاکنې چې کم روانې دي نو هغه کې صرف یو فیصله دا امریکای صدر نه ده بلکې دې په نتیجه کې به د امریکای چې کم د سیاسي منظرنامه ده هغه هم مکمل طور باندې تبدیلیدای شي.
خاتک صاحب دا د امریکا د ولسمشر انتخابات خو لکه چې د نومبر په شپږمه تر سره کیږي نو د دې پایلې به نتایج به کله پورې به مخې ته راځي؟
نتایج خو مکه شپږ راشي ځکه چې دلته خو کوم د ووټینګ نظام دی خو کافي خدي نو هغه خو مکه ورځ مکه شپې پته لګي چونکې دلته دا ډېر لوی ملک دی او دې کې درې ټایم زونز دي لکه دلته چې کله مونږ د نیویورک کې فرض کړه د شپې 9 بجې ووټینګ ختمیږي او په کالیفورنیا کې به د مونږ وخت مطابق د شپې 10 بجې یا 11 بجې به ختمیږي ځکه چې هلته کې او د مونږ په وخت کې 3 غنټې فرق دی. همدا کشانت به ماونټن ټایم زون دی هغه کې هم زمونږ هغه کې فرق شته. خو ټول کې زیات فرق هوایي کې چې کم به بالکل سمندر په منځ کې جزیره ده او چې کم ویسټ کوست ته وایي یا چې کم د امریکې مغربی کنارہ چکم دا هغه علاقہ چکم ریاستو ندی ایالتو ندی التا کې چکه ټایم ډیفرنس زیات نه زکه د دې فیصله وو ما په خیال د شپې د مونږ په وخت مطابق تقریبا د شپې تک
معلومشی
چکم عام د عوامي رائے چکم طرفه روانه د نوغه ګوري امریکای همیشه د پاره انتخاباتو چکم فیصله د هغه داخلي امور کړه دا لکه همیشه اکونمي او سوشل ایشوز یعنی د امریکای معیشت او چکم د مختلف تا عام خلکو اولس چکم سوشل ایشوز دی هغه باندې دا فیصله کیږي چونکه د امریکای اقتصاد ورسته سمودی نه کافی خراب دی او ډیر خلک بے روزگار دي او غربت کې هم په امریکا کې اضافه شوه دا او هغه د وجه نه معیشت یو ډیر لوی سبجیکټ دی چونکه گرچه اوباما د خپل صدارت په وخت کې ډیر کوشش کړی دی چې د امریکای معیشت یا اقتصاد ښه کړي او څه کوشش پکې کامیاب شوی هم دی خو هغه عمر نه دی کامیاب شوی چې په کم بنیاد باندې دا ویل شي چې دلته کې واقعي سره اقتصاد ښه شوی دی او عام تړي په ژوند کې زه ډیره مثبت تبدیلی راغلې ده همدغه وجه نه دا مقابله هم سخته ده کتا سو د خارجه امور باندې وګورئ نو اوباما چې کم ریکارډ دی هغه امریکایانو په نظر کې تر هم نه ډیر زیات مضبوط دی خو چې هر کله خبره د اقتصاد راشي نو امریکایانو ډیر لوی اکثریت دا خیال دی چې کېدې شي چې رومني په دې حالت کې د امریکای اقتصاد ښه کړل شي
خبريال او کارپو جانگیر خټکو چې د مشال ریډیو سره مرکه کوله
پختو وای مشال ریڈیو وار
فارن پالیسی مجلہ په افغانستان کې د امریکایي جګړې په حواله لیکي چې په اړه یې په باس کې بدلون نغله اوس ته ټاکل شوی وخت نه مخکې د امریکایي ځواکونو د وتلو خبرې کیږي خو بیا مجلہ په هیواد کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د ترلاسه شوو کامیابیو ذکر هم کوي او لیکي باید افغانانو ته دا باور ورکړل شي چې نړیواله ټولنه باید دا ځل یوازې نه پرېږدي د مقالې مهم ټکی د ملیحه میرزاد نورو
فارن پالیسی مجله د نیویارک ټایمز ته یو مقالې حواله ورکوي چې ویلي اوس وخت راغلي امریکایي ځواکونه د افغانستان نه وزي او دا چې دغه پروسه به د یو کال نه کم موده واخلي د مجلې په خبره دغه مقاله دا ښکاره کوي چې دغه هیواد د پریښودلو په دفاع کې کوششونه څومره سیوا شوي دي څنګه چې د پخواني شوروي اتحاد د وتلو پس افغانستان یوازې پریښودل شو فارن پالیسی لیکي نړیوالې ټولنې په بیا بیا افغان وګړو ته ویلي چې د پخوا په شان یې نه پرېږدي ځکه چې دوی په دې پوه دي چې افغانان اندېښمن دي د بهرنیو ځواکونو د وتلو وروسته به هیواد ټوټې ټوټې شي مجله د خپل کوریج په حواله زیاتوي په خبرو کې داسې بدلون لیدلی چې اول به تر 2015 د جګړه کولو او یا د 2014 پورې د پاتې کېدلو خبره کېدله خو اوس دا خبره کېږي آیا امریکا به وکړل شي تر 2014 پاتې شي مجله لیکي په مونږ کې ډېر په دې نه پوهیږي چې په فکر کې دغه بدلون څنګه مخې ته راغلو مجله د افغانستان د جنوب مغربي برخې سیمه ایز امریکایي کمانډر جنرال مارک ګرګانس تخلي زیاتوي چې خبریالانو ته ویلي اوس هم د جګړې په حالت کې دي خو باید دې ته هم وکتل شي چې په وروستیو درې کلونو کې په هلمند ولایت کې څومره پرمختګ شوی مجله لیکي د افغان پوځیانو یا پولیسو لخوا په خپلو بارنیو ملګرو بریدونه او د طالبانو لخوا حمله مخې ته راغلي دي خو بیا مجله د دغو سنسني خیزو حملو په اړه لیکي چې د طالبانو ورخه تاریخ کار کوي چې دا او خای دوی جګړه په ګټلو دي فارن پالیسی لیکي په 14 سپتمبر په کیمپ باسشن د بریډ نه پس نور بریډونه مخې ته راتلل شروع شول او تقریبا سلو طالبانو په مارجا او نادی علی کې حمله پلانولي خو بیا د پولیسو د کاروایي له امله تقریبا نیم ممکنه بریډ کون کې وشل شول او د نورو حوصله یې ټیټ کړې مجله لیکي د افغان ملي پوځ شمیر او صلاحیت زیاتېدلو له امله اتحادیه ته دا ممکن شوی چې د امنیتي ځواکونو مرستندویه کاروایي ته واوړي او د دې بدلون سره کمپین کې دا پرمختګ شوی چې د ائتلافي کاروایي پر ځای اوس د افغان امنیتي ځواکونو په پرمختګ توجه ورکوي او دا غیم لاټړ کوي د مجله په خبره د دې بدلون سره په جرمونو او یا د وسلوالو په کاروایي کې څه زیاته اضافه نه ده شوی فارن پالیسی لیکي په ستراتیژیکي ډول طالبانو ته ماته ورکولو لپاره د ضرورت دی چې د افغان ملي پوځ په کامیابیانو رڼا واچو او افغانانو ته دا باور ورکړو چې نړیواله ټولنه به یوازې نه پریږدي.
د ملیه مرزاته رپورت ما ورده. د افغانستان د استخباراتو یا د ملي امنیت د عمومي ریاست مسولینو یو وار بیا ویل ک وسلول طالبان د مذاکراتو لپاره چمتووالی خای نو دوی به هرکلی وکړي. د ملي امنیت یو ویان د خبره په کابل کې د لوی اختر په مناسبت د طالبانو د مشر ملا عمر لخوا خبرشي پیغام ته په اشاره سره وکړه چې په هغه کې د طالبانو لخوا د پوځي مبارزې سربیره پر سیاسي خبرو هم ټینګار شوی دی. زبیر جمن د نور تفصیل سره له کابل.
د افغانستان د استخباراتو یا د ملي امنیت د ادارې مسؤلین د لوی اختر په مناسبت د طالبانو د مشر ملا محمد عمر پیغام ته په اشاره سره وایي که طالبان مذاکراتو ته چمتووالی وښیي هرکلی به ترې نه وشي. د ملي امنیت د عمومي ریاست د ویان مرستیال شفیق الله طاهری د پنجشنبې په ورځ د یو پوښتنې په ځواب کې وویل د طالبانو لخوا له مخکې نه داسې نښې ښودل شوي دي چې مذاکرات کوي. ښاغلی طاهری د یو پوښتنې په ځواب کې وویل د طالبانو د مشر د پیغام په اړه ډیر معلومات نه لري، خو هغه زیاته کړه
استقبال میکنیم سیاست
مو کی هر کلی کو د افغانستان د اسلامی جمهوریت دولت سیاست له مخالفینو سره په سولې مذاکرو او خبرو ولاړ دی. دا یو ډیر ښه حرکت او یو ډیر ښه اقدام دی که وسلوال مخالفین هم چمتو شي او چمتووالی وخی، لکه څنګه چې داسې چمتووالی خودلای هم دی چې مذاکرات کوي.
د وسلوالو طالبانو مشر ملا محمد عمر د لوی اختر په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي طالبان د پوځي مبارزې ترڅنګ سیاسي مبارزې ته هم دوام ورکوي. په پیغام کې د طالبانو د یو سیاسي دفتر د موجودیت یادونه شوې، خو دا نه ده بډاګه شوې چې دغه سیاسي دفتر چیرته دی. په پیغام کې راغلي دوی د سیاسي دفتر په بڼه یو معین جهت لري او هغوی یعنی د دفتر مسؤلین له بهرنیانو سره د دوی په استازیتوب عمل کوي. د سیاسي چارو یو تن کارپو وحید مجدوی که څه هم په خطر کې د دفتر د پرانستلو لپاره د طالبانو او امریکایانو ترمنځ خبري وزندې، خو د ملا محمد عمر په پیغام کې اشاره هم دې دفتر ته شوې ده.
دفتر سیاسي طالبانو په نظر مېسته چې
د سیخکاری چې د طالبانو سیاسي دفتر هماغه د قطر دفتر دی. د دې لپاره چې د دې سیاسي دفتر رئیس طیب آغا په قطر کې دی، همداراز د طالبانو هغه غړي چې په دې دفتر کې کار کاوه هماغلته دي. دوی ټینګار کړی یوازې او یوازې همدا دفتر کولی شي چې مذاکرات پر مخ یوسي او نورې اړیکې چې نیول کېږي یا ځینې کسان راځي او افغان دولت ته وایي چې د فلانی او فلانی ملا په استازیتوب راغلی دي او پیسې ترې اخلي، داردوي او وایي چې دارنګ کسان اصلا د خبرو صلاحیت نه لري او موږ د سیاسي مذاکراتو لپاره یوازې یو مرجع لرو.
خاغلی مجده ویل د ملا عمر نوی پیغام د پخوانیو هغو په شان دی، که څه هم سیاسي مذاکرات ته پکې چمتووالی ښودل شوی، خو د بهرنیو عسکرو پر ضد د جګړې په سختوالي پکې ټینګار کړی دی. د وسلوالو طالبانو مشر یو ځل بیا ټینګار کړی چې طالبان په راتلونکي کې د قدرت د انحصار په فکر کې نه دي او نه هم د کورنیو جګړو تصور لري. په پیغام کې د دې ترڅنګ چې په راتلونکي کې خپله د افغانانو په لاس د یو نظام د رامنځته کېدو خبره شوې، خو دا نه ده څرګنده شوې چې د داسې یو نظام د جوړېدو لپاره د طالبانو طرح څه ده. خو په افغانستان کې اکثره خلک ویره لري که له 2014 کال نه مخکې وسلوال طالبان سورې ته غاړه کېنږدي نو ښایي کورنۍ جګړه وشي او یا هم ناامنۍ لا ډېرې شي، هغه څه چې افغان دولت او طالبان بیا په یوه غږ ردوي.
تاسو زمونږ غږ د مشال رادیو ناوري او اوس هم یو بل رپورټ وغه دا چې د افغانستان په لویو لارو باندې طالبان د ګاډو نه خلک راکوزوي او ځنو نه پیسې اخلي او ځنو نه ګاډي اخلي. زمونږ همکار سید شاه سقیم په دې اړه رپورټ لري.
له سړک د کټکولو، تړلو او ټکولو پیښې زیات وخت د میدان وردګو په سید آباد ولسوالۍ کې کیږي چې د اخترونو په شپو کې نور هم پسې زور واخلي. په دغه سیمه کې په تیرو دوو ورځو کې وسلوالو د عامو وګړو لس موټرونه له سړیو سره تښتولي دي چې تر اوسه یې بیا درک نه دی معلوم شوی. د میدان وردګو د والي ویاند شاهد الله شاهد وایي چې دوی ته یوازې د هغو تښتول شویو موټرونو شمیر معلوم دی چې له کابله راوتلي او تر وردګو نه دي تیر شوي. دی وایي کېدی شي وسلوالو به له کندهار او نورو ولایتونو څخه کابل ته تلونکي موټر هم تښتولي وي. د ده په خبره وسلوال د خپلو جیبونو خرڅ د عامو وګړو په موټرو برابروي.
وسلوال مخالفین د اقتصادي فعالیتونو د کابل کندهار د لوی لار نه برابروي وخت نه وخت افیک مالاتي کټارونو باندې چې دوی بریدونه کوي موټر اختطاف کوي. د دې په څنګ کې دوی اوس هڅه کړې ده چې ملکي کسان په هغې لاره باندې دوی موټر اختطاف کړي او ځان سره یې بوځي. تقریبا په تېرو دوه ورځو کې تمه دوه ورځې مخکې راځي، په دې دوه ورځو کې لس پورلا موټر او بېلابېل موټر دي چې وسلوالو کابل کندهار په لوی لار په بلابلو سیمو کې راوتلي دي او دغه ملکي کسان یې د خپلو موټرو سره یو ځای وړي دي.
دی وایي که څه هم په دغه لاره پوستې شته، خو د یوې او بلې پوستې ترمنځ فاصله زیاته ده او په همدغه خالد ځای کې وسله وال د خلکو موټرونو ته غلي وي. بله خوا بیا له تیرو دریو ورځو راهیسې بهرنیو او کورنیو ځانګړو سرتیرو د میدان وردګو په چک ولسوالۍ کې د وسله والو طالبانو پر ضد عملیات پیل کړي دي چې پکې تر ننه پورې دیارلس تنه وسله وال طالبان وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. چارواکي وایي د عملیاتو پر مهال د وسله والو زیاتې وسلې بهرنیو او کورنیو سرتیرو ته په لاس ورغلي دي. د میدان وردګو د والي ویاند شاهد الله شاهد وایي چې په دغو عملیاتو کې په ځمکني ځواک سربیره هوایي ځواک هم برخه اخلي. دی وایي په وژلو شویو وسله والو کې د طالبانو جنګیره قومندان توها هم شامل دی. د ده په خبره بهرنیو او کورنیو سرتیرو په چک ولسوالۍ کې د طالبانو یو بل قومندان ملا قاسم هم په نښه کړی و، خو هغه ورڅخه ژوندی تښتېدلی دی.
عربانو په سیمه کې د تېرو دریو ورځو راهیسې د نړیوالو خاص ځواکونو او افغان خاص ځواکونو لخوا عملیات پیل شوي وو چې په دې کې په عملیاتو کې چې کوم وسله وال مخالفین وژل شوي وو، مجموع کې دیارلس وسله وال مخالفین دي چې یو پکې دوی سیمه ییز قومندان توهه نومېږي هغه پکې هم نامل دی. همدارنګه دغه عملیاتو کې څلور وسله وال مخالفین
دی. وایي په عملیاتو کې تر اوسه پورې سرتیرو او عامو وګړو ته کوم ځاني زیان نه دی اوښتی. تر اوسه پورې لا وسله والو طالبانو هم په دې اړه څه نه دی ویلي. څو ورځې وړاندې هم بهرنیو او کورنیو سرتیرو په چک ولسوالۍ کې عملیات کړي وو چې پکې د چک ولسوالۍ دپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال محمد علي او د هغه څلور نور ملګري وژل شوي وو.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه سروې په پاوکم 11 بجو، اقتصادي نړۍ په پاوکم 2 بجو، د سندرو امیر په 2 منټه د پاسا 2 بجو، د ځوانانو غږ په 30 منټه کم 3 بجو، اتلان په پاوکم 3 بجو، پام کوا په پاوکم 4 بجو، روخانه مستقبل په پاوکم 15 بجو.
تاسو همدا شیبه مشال ریډیو لګولی وی، نو د مهمو رپورټونو په اړه باید درته وای چې په افغانستان او په ګرد اسلامي نړۍ کې نن د لوی اختر ورځ منځل کیږي، خو په پاکستان کې به لوی اختر سبا ته وي. مشال ریډیو به سبا ته اختر زی خبرونه تاسو ته وړاندې کوي. په مهمو رپورټونو کې تاسو واوریدل چې د افغانستان د فاریاب ولایت په میمنه ښار کې د اختر د مانزه پر مهال ځانمرګې برید شوی دی چې پکې یو سلویخ تازه رپورټونه وایي چې یو سلویخ کسان وژل شوي دي او د 500 زیات کسان په دغه پیښه کې ژوبل شوي دي. چارواکي وایي د اختر د مانزه تر ادا کولو وروسته خلک د میمنې له عیدګاه څخه د راوتلو په حال کې وو چې یو تن ځانمرګې د عیدګاه په دروازه کې ځان وچو. په وژلو شو ټپي شوو کسانو کې ویل کیږي چې اکثره ماشومان هم شامل دي. تر اوسه چا د دې پیښې مسؤلیت قبول کړی نه دی، خو اکثره وخت حکومتي چارواکي وایي چې دا ډول بریدونه د طالبانو لخوا ترسره کیږي، خو په خپله طالبانو د دې مسؤلیت تر دې ګړی قبول کړی نه دی. له همدې سره د دې خپرونې وروستیو شیبو ته نږدې کیږو. ما نجیب امیر ته اجازه راکړئ او تاسو دا سندره واورئ.
مسافرو باران اوری مسافرا تم مسافرو باران اوری مسافرا مسافرا ببر ګوري خپل وطن را یاد وینا اے مسافرا مسافر دی ډیر اوکړه اے مسافر مسافر دی ډیر اوکړه اے مسافر اے مسافر اے راز راز روزی بخته را رسوي دا اے مسافر او مسافر ته خپنې ما اے مسافر مسافر لا خپنې ما اے مسافر اے مسافر خپ پدی ما
چلتا نہ جدائی ماؤ اے مسافرا اختر تز کا خوشحالی گم اے مسافرا اختر تز کا خوشحالی گم اے مسافرا اے مسافرا چپ مئی گلی ترازی مسافرا او مسافر موجنی خاوندا اے مسافرا مسافر موجنی خاوندا اے مسافرا اے مسافرا چیرته بے خویندی او دی دل پتم بی مسافرا اے مسافر ہو زل کدن دے مسافرا اے تو مسافر ہو زل کدن دے مسافرا اے مسافرا اے مخ وطن تا او کیچ سائے او خجنا اے مسافرا اختر دا غچ اختر وی اے مسافرا اختر وی مسافرا اے مسافرا د چا پخوا کی چھ د منی جانان بنا